کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري
د اوروزګان د خلکو استاذي عبیدالله بارکزای په قندار کې وژل شوی دی په سومالی کې د بم په چاودنه کې د کار او کارګر د وزارت موین وژل شوی او په نیوزیلند کې نن هغه مسجد پرانستل شو چې تیر ونی پکې یو وسلوال د څلوېښت تنه زیات خلک ووژل
راپورټونه وایي چې نن د هلمند په ولایت کې په چاودنه کې څو کسان مړه شوي دي
زه خپله جوړ روغ یم هیڅ تشویش مه کوئ دښمن همداسې چې مختورن دی انشاءالله مختورن به پاتې شي
دا د هلمند ولی و چې تاسې خبرې واورېدې د افغانستان په سړو سیمو کې د درې میاشتې رخصتیونه وروسته نن تعلیمي کال پیل شو او په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې وروستی مرکز باغوس آزاد شو د دې نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان ټولنډ خبرونه وری د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روسي او چین د استازو سره د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي په دې غونډه کې د امریکا، روسي او چین استازو د افغانستان د سولې په اړه په ګډه هڅو او د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانستان خپلواکۍ ته په احترام کولو ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دی چې د افغانستان د لپاره د امریکا، روسي او چین ځنګړو استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره به ګډه هڅه کوي.
د هلمند ولایت مقام ویلی دی چې د لشکرګاه په خار کې د بازګر د ورځې په دودی زمیله کې نن په چاودنو کې درې تنه وژل شوي او دیرش نور ټپي شوي دي د ولایت د مسؤول مقام اعلامیه وایي چې وژل شوي کسان یو د هلمند اقتصاد رئیس خان محمد نصرت دی او دوه نور ملکی وګړي دي دوه عیني شاهدانو د پیښې په حق له د امریکا غږ ته داسې ویلي دي
والی صاحب راغلی و پر بزګرانو پر کروندګرو ګرځېدی نو څه وخت چې دغه سټوډیوم دی یو کونج ته ولاړو هلته والی صاحب خپله تشریف درلودی چې یو پټا اوسو په هغه کې زموږ ډیری خلک زخمیان سوله او والی صاحب شکر دی جوړ و څه مشکل نه و جوړ شوی والی صاحب دپاره
درته غرفې ولاړې وې چې مثال بزګرانو خپل محصولات نمایش دی شوه په دغه یوې غرفې کې چاودنه وسوله شر شور جوړ شو خلک سره وزغاستل خو بیرته امنیتي ځواکونو سره قرار کړل هغوی غوښتل چې یا بیرته کښېني یا دغسې خو دومه چاودنه پسې رامنځته شو
د هلمند محلي چارواکو ویلي دي چې زیاتره ملکي کسان دي او بزګران او کاروانګر دي چې تلف شوي دي
په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازی او د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالله بارکزای د قندار په ښار کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی د قندار د والی ویان عزیز احمد عزیز امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه د قندار د ښار د شپږم امنیتي حوزې د شارناو په سیمه کې شوې ده عزیز زیاته کړه چې تر اوسه چا د ښاغلي بارکزي د وژلو ادعا نه ده کړې
د مهاجرو او سنیدونکو چارو وزارت ویلی دی چې د روان 2019 میلادي کال د پایل نه د مارچ د میاشتې تر درویشتمې ورځې پورې د جنگ نامنیو او سیلابونو له امله تر 200 زرو پورې افغانان په ملک کې د خپلو مینو نه بې ځایه شوي دي د دغه وزارت ویان محمد رضا باهر امریکا غږ ته وویل چې د دغو بې ځایه شوو خلکو زیات شمېرې د وروستیو سیلابونو له امله د خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شوي دي د مهاجرو او سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې 200 زره افغانان بې ځایه شوي وو چې نیمایي د وچکالۍ لامل له خپل سیمونه نور سیمو ته کډه شوي دي
او دا هم نړیوال خبرونه پاکستان نن خپل ملي ورځ په نظامی رسمي گذشت ولمنځله. په دې مراسمو کې د ماليزیا صدر اعظم هم ګډون کړی و. پاکستان دغه ورځ په داسې حال کې ولمنځله چې صدر اعظم عمران خان ویلي دي د هند صدر اعظم نریندرا مودی له خوا یې د سلام او نیکو هیلو پیغام ترلاسه کړی. عمران خان ویلي مودی په یو لیک کې څرګنده کړې ده چې اوس د وخت دی چې د دواړو هیوادونو وګړي د سیمې دپاره د ډیموکراسۍ، سولې او پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي.
د نیوزیلند د کرایست چرچ په ښار کې هغه مسجد نن بیرته پرانستل شو چې تیره هفته پکې یو تروریست وسلوال د سلویښتو نه ډیر خلک ووژل. د نیوزیلند د صدر اعظم تر څنګ سلګونه خلک نن د شنبې په ورځ د انور مسجد ته ورغلل. پولیسو د پیښې نه وروسته مسجد کلا بند کړی و او نن یې پریکړه وکړه چې د لمونځ کوونکو دپاره خوندي دی.
په سومالی کې د بم په چاودنه کې د کار او کارګر د وزارت معین او 15 نور کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو جګپوړي افسر تورن محمد حسین وای وسلوالو په دې وزارت ډلیز برید وکاو. د وزارت معین سقر ابراهیم عبدالله د وزارت په اول منزل کې وواژه. پولیس وایي ځان مرګو برید کوونکو لومړی د حکومتي ودانۍ په دروازې کې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول او بیا 15 نور وسلوال ودانۍ ته دننه شول. د الشباب وسلوالې ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی.
د سوریې دیموکراتیک قوتونه چې امریکایي تر شا ولاړه ده د سوریې د باغوس په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف د جګړې د ګټلو اعلان کړی دی. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
دا سونه تر سختو جګړو وروسته د خیمو هغه کمپ چې د دغه ډلې جنگیالیو د روسي مقاومت په توګه د باغوس په کلي کې جوړ کړی و لمنځه یوړل شو. دا کوردي ځواکونو ویان مصطفی بالی په ټویټر کې ولیکل چې باغوس آزاد دی او د داعش پر خلاف پوځي بری ترلاسه شو. په باغوس کې د دې ډلې د روسي مورچل له منځه وړل هغې ستونزمنې جګړې ته د پام ټکی کېښود چې څو اونۍ یې دوام وکړ. د سیمې زرګونه خلک یې تېښتې ته اړ کړل او سلګونه یې ووژل. دغه بری د دغه ډلې د اسلامي دولت پای څرګندوي، خو دغه ډله لا هم په عراق او سوریه کې تیتو پرک شتون او پټ ځایونه لري. همداراز له داعش سره تړلې ځینې ډلې په مصر، افغانستان او نورو هیوادونو کې لا هم شته او خپلو ګواښونو ته دوام ورکوي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حق له رپورټ بشپړ شو. د روسیې د لاسوهنو په اړه ځانګړی تحقیق کوونکی رابرټ مولر له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو او یو لړ نورو انتخاباتي مسایلو په حق له پلټنې کړې دي او نتیجه یې پرون د جمعې په ورځ د امریکا د عدلي وزارت ته وسپارله. دغه رپورټ محرم دی او د امریکا د عدلي وزارت د مقرراتو له مخې لوی څارنوال به هغه ورزوي او تصمیم به ونیسي چې کومه برخه یې د عامو خلکو د لیدو لپاره خپره کړي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو استازو دغه رپورټ د خپرېدو غوښتنه کړې ده.
د موزمبیق دولتي مقاماتو ویلي دي چې د سمندري طوفان نروسته وی جوړونکو سیلابونو سره د پاسه سلور سوه کسان وژلي دي. دغه سمندري طوفان چې 170 کیلومتر په سرعت له سختو بادونو سره ملو تیره هفته د بیره بندری خار وځاپه او په میلیونو کسانې له سخت خطر سره مخامخ کړل. د ژغورنې عملیې د کړکېچن وضعیت او سختو سیلابونو په وجې مصیبت ځپلو ته د مرستو رسولو په کار کې د ستونزو سره مخامخ دي.
د برتانی صدر اعظم وایي که د اروپایي اتحادې نه د بیلیدو لپاره طرحې په پارلمان کې ونه منل شي د اروپایي اتحاد نه بعد نور وخت غوښتنه وکړي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوري.
تریزامی چې په جنجالونو کې ګیرده نن د لندن په مرکز کې د سختو اعتراضاتو او مارشونو سره مخ شوه. هغې د جمعې په شپه د پارلمان وکیلانو ته لیکلي و چې که پوشي د اروپایي اتحادې نه د بیلیدو معامله یې د کامیابۍ چانس ونه لري یو ځل بیا به یې پارلمان ته وړاندې کړي. هغې وویل که چیرته په راتلونکې اونۍ کې دې پلان ملاتړ ترلاسه نه کړ او یا هم رد شو نو د اپریل د 12 نه مخکې به بل ځل دپاره مهلت وغواړي. هغې زیاته کړه د دریم ځل دپاره په پارلمان کې د پلان د وړاندې کېدو دپاره د پارلمان د نطاق جان بارکو تصدیق ته ضرورت لري با وجود د دې چې جان بارکو د دې پلان مخالف دی. بارکو ویلی دی تر څو چې پلان تغییر ونه کړي دریم ځل وړاندې کېدل یې د پارلمان پر وړاندې خشونت دی.
او وروستی خبر دا چې د هند غوره لیک سیالۍ نن بیا پیل شولې. دا 12 ځل دی چې دغه سیالۍ کیږي. په سیالیو کې ټول 8 لوبډلې دي. د تیر ځل په شان سږکال هم پکې 3 افغان لوبغاړي برخه لري. محمد نبی او راشد خان د سن رایزر حیدرآباد او مجیب رحمان د کینګز 11 پنجاب د لوبډلې سره دی. د سږکال سیالیو لومړنۍ لوبه د چنای سوپر کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور د لوبډالو ترمنځ کیږي چې همدا اوس روانه ده. د چنای کپتان مهندرا سنگ دونی او د بنگلور کپتان ویرات کولی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونو مو د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل. د افغانستان په سړو سیمو کې د دریو میاشت رخصتیو نه وروسته نن تعلیمي کال پیل شو. تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د امریکا غ خبريال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی چې بیګاش په د کونړ د ولایت د چپ درې په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه شوې او جګړه روانه ده. د کونړ د وړې نطاق غنی مصمم امریکا غږ ته داسې وویل:
د چپ ادارې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ خطر شوې ده. هغه لومړي معلومات چې تر اوسه پورې موږ ته رسېدلي دي په دغه کې دواړو لورو ترمنځ جوبله اوښتې ده. لومړي معلومات ښیي چې په تر اوسه دغه کې دولس داعش وسلوال وژل شوي، شاید دغه شمېره نور هم راشي.
نوموړي وویل چې طالبانو ته هم تلفات اوختی دی خو کره معلومات لا تر اوسه نشته. د کونړ د ولایتي شورا غړي ولایت خان مشوانی د امریکا غږ ته وویل چې اول د داعش وسلوالو برید کړی دی او جګړه روانه ده. هغه وایي د ولسی خلکو ژوند هم په خطر کې دی. ولایت خان مشوانی داسې وویل:
دغه د ورسټ تنګي کې دا سرګړی سر کې دا هوا اوار دا اوار اوار دا دبونو کڅه سلمان شاه دا
همداشان ذبیح الله غازی لیکلی دی چې له دې نه مخکې د کونړ د ماڼوګي په ولسوالۍ کې د داعش ډلې او د طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې او داعش د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې ونیولې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان په سړو سیمو کې له درې میاشتې رخصتۍ وروسته نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم 3.5 میلیونه افغان ماشومان د ښوونځیو نه محروم دي. د پوهنې وزارت توقع لري چې سږ کال به له 1 میلیون زیات نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کاندي. همداشان زده کوونکي د کتابونو، ښوونکو او د زیاده کموالي شکایت لري او له حکومت نه غواړي چې ستونزې په دې کال کې تر ډېره حده حل شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د ژمي له درې میاشتنیو رخصتیو وروسته د افغانستان په سړو سیمو کې د شنبې په ورځ نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم 3.1 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته تللی نه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د دغو ماشومانو 70% انجونې دي چې د ناامنیو، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله له ښوونځیو څخه محروم دي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نهضت امریکا غږ آشنا ته وویل تمه لري چې سږ کال 1 میلیون نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي.
موږ برنامه لرو
چې د 9 تعلیمي کال په اوږدو کې له 1 میلیون زیات نوي زده کوونکي د پوهنې سکتور ته جذب کړو. اغلی نهضت زیاته کړه په اوس وخت کې له 9 میلیونو او 650 زرو څخه زیات زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې له 3.5 میلیونو څخه زیاتې یې انجونې دي. په ورته وخت کې یو شمیر زده کوونکي وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم دوی د کتابونو، ښوونکو او د ځای له کموالي سره مخامخ دي. د احمد پونوم په کابل کې د اتم ښوونځي زده کوونکي امریکا غږ آشنا ته وویل:
نن زموږ مکتبونه شروع شول، مکتب ته لاړم. موږ مکتب کې دا کتابونه چې دي ډېر زاړه ورکي او بل دا استادان هم ډېر کم دي، شاګردان ډېر زیات دي. استادان شاګردان ته صحیح رسیدګي نه شي کولی. نو حکومت نه ویله دا ده یا موږ ته دا مکتبونه غټ کړي او یا دا شاګردان کم کړي، استادان هم لږ ډېر کړي او دا کتابونه هم
د پوهنې وزارت دا ستونزې منی او وایي چې د لرې کولو لپاره یو لړ برنامې په پام کې نیولي چې په روان کال کې به یې عملي کړي. نوریه نهضت وویل چې سږ کال د پوهنې وزارت 50 میلیونه نوي درسي کتابونه پر زده کوونکو باندې ویشي او د همدې لپاره یې تر اوسه 2.2 میلیونه نوي کتابونه چاپ کړي دي. هغه د خوانځي او د کموالي ستونزې د لری کولو په اړه د پوهنې وزارت اقداماتو ته په اشاره وویل. موږ د ټولو ستونزو د حل لپاره برنامه لرو، لکه په ونیوم تعلیمي کال کې موږ د شپږ زرو خوانځي جوړول پیل کړل، چې د 2200 خوانځي جوړول وس پیل شوی، یو شمیر جوړ شوی او یو شمیر نور هم د جوړولو په حال کې دي. سږ کال هم تصمیم لرو چې د پاتې خوانځي د جوړولو بهیر پیل کړو. اغل نهزت د خونکو د کموالي ستونزې ته په اشاره وویل چې د پوهنې وزارت په اوس وخت کې اویا زره خونکو ته اړتیا لري چې د مالی ستونزو له امله حکومت په یو کال کې دا ستونزه لري کولای نشي. خو هغه وویل چې حکومت ته د 13000 نوې خونکو د استخدامولو وړاندیز کړی دی چې لا تر اوسه یې منظوري نه ده شوې. د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال 299000 خونکي په خوانځیو کې پر ښوونې او روزنې بوخت دي، چې له دې شمېرې څخه باندې 1000 یې ښځې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
همداشان په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستو په ارتباط د خوست د معارف مسؤلینو ویلي دي چې سږ کال 15000 زده کوونکي ښوونځیو ته جذبوي. دغو مسؤلینو همداشان ویلي دي چې په ولسوالیو کې د نجونو د زده کړې د پراختیا او پرمختګ لپاره 300 معلمان مقرروي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
نن د افغانستان د نیمه ګرمسیر او سړو سیمو د ښوونځیو تعلیمي کال پیل شو. له همدې کبله د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم ورته جشن جوړ او سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و. د خوست د معارف رئیس نصیر احمد روخان وایي پلان لري چې سږکال 15000 نوي زده کوونکي د ولایت د مرکز او ولسوالیو په ښوونځیو کې جذب کړي. هغه زیاته کړه چې د نجونو زده کړو ته هم خاصه توجه کوي.
سږ کال په خوست کې تر سلو زیات د مکاتبو لپاره ودانۍ پلان شوی دی چې جوړیږي. به له دې څخه علاوه 15000 تنه نوي ماشومانو ته ظرفیت لرو چې په ښوونځیو کې جذب کړو. 2000 تنه اضافي ښوونکي چې د رسمي تشکیل څخه د باندې دي د هغوی په استخدام فکر شوی او په ولسوالیو کې عملاً د استخدام پروسه روانه ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې په مجموعي توګه د هیواد په ټولو ښوونځیو کې 1,000,000 نوي زده کوونکي جذبوي او دغه راز 500,000 ټوکه کتابونه هم پر ښوونځیو ویشي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان دغه راز آشنا راډیو ته وویل چې د نجونو د زده کړو د پراختیا لپاره سکل د ولسوالۍ په ښوونځیو کې 300 تنه ښځینه ښوونکي پر دندو ګماري.
د پوهنې ریاست ژمن دی چې دا ځل د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د ښوونیز بهیر څخه نظارت جدي کړي او ټول هغه موارد چې د زده کوونکو د زده کړو په بهیر او په ځانګړي توګه پر کیفیت مثبت تاثیرات لري هغې ته جدي پاملرنه وکړي او په بر کې ونیسي.
که څه هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د نامنه او ځینو نورو ستونزو له کبله یو شمېر ښوونځي تړلی دي، خو د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت ټول ښوونځي پرانیستې دي. د خوست والی محمد حلیم فدایي چې د معارف د جشن ګډونوالو ته یې خبرې کولې وویل هڅه یې دا ده چې له خپلو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره د زده کړو پر کیفیت کار وکړي.
تر ټولو ستره پانګه تعلیم یافته اولاد. تعلیم یافته اولاد داسې پانګه ده چې په ژوند او مرګ دواړو حالتونو کې ستاسو په کار راځي. دا صدقه جاریه ده.
دا مهال په دې ولایت کې مجموعاً 380 دولتي ښوونځي فعال دي. تیر تعلیمي کال 350 زده کوونکي ښوونځیو ته تلل چې 40% نجونې وې. سږکال به دا شمېر نږدې 400,000 ته ورسیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نوي کال کې د ملکی وګړو په وژل کېدو او زخمي کېدو اندېښمن دی. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی نن د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي دي چې د روان کال په اولو درې ورځو کې په کابل، هلمند او د قندوز په ولایتونو کې د ملکیانو تلفات خي چې سکال کې د تلفاتو شمیر زیات دی. په دې حقله رپورت لرو.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوختي مرګ شوبلې پلوه خونړۍ بولې وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د روان مریض کال په لومړی او درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې وختل خلک اندېښمن کړي دي. ښاغلی محمودی د شنبه په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د ښیي چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروع سالی تلفات داشتیم.
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ ژوبله لرله. د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي مریض کال په لومړۍ او درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړیو حملو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې دوه چاودنې وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښې کې درې تنه وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان دي چې زیاتره ملکي وګړي دي. دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تېرې شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون دولس تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتې سخي ته نږدې په دریو چاودنو کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوي مریض کال په لومړۍ او درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوښتې مرګ ژوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو مخه ونیول شي. دوو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
ایمانو مې مادي نو سی او تم دکاندارانو نو کړی نه سی موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخانګل سم از ولایت کابل خاص مایي اس کنه می جنگ بس کنن بازی کلی مظلومو مې مړه کې مې مړه غریب مې مړه تیماج مې وانه.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ ژوبله په 1300 کلونو کې بیساری ګڼلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبله شمیر 3000 و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغې اندېښنې په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا راډیو خبريال عزیز الله پوپل راپور را کړی دی، وایي چې د هلمند ولایت مقام ویلی دی چې د لشکرګاه په ښار کې د بزګر د ورځې په دودیزه میله کې نن په دوه چاودنو کې درې تنه وژل شوي او دېرش کسه زخمي دي.
د هلمند والی جنرال یاسین خان وایي چې په دې ولایت کې د نننیو چاودنو قربانیان ملکی وګړي دي چې بزګران او کروندګر پکې شامل دي. نوموړی چې له پیښ څخه روغ رمټ وتلی خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې د ته کم تاوان نه دی رسیدلی. په وژل شوو درو کسانو کې د هلمند اقتصاد رئیس محمد خان نصرت، یو ملکی وګړی او یو هم پولیس شامل دي. دغه راز په ټپیانو کې د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری، د ولایتي شورا مرستیال عباد الله علیزی، د اطلاعات کلتور رئیس حمید الله ویاړ، د کرهنې رئیس زلمی الوکو او د هغه مرستیال رفیع الله کلم شامل دي. د هلمند والی جنرال یاسین خان د پیښ په اړه داسې وایي:
زه خپل جوړ روغم، ایس تشویش مکوئ، دشمن همداسې چې مختورن دی انشاءالله مختورن به پاتې شي. هلمند بزګرانو د خپل ورځ د دیقان ورځ لمانځل چې بزدل او وحشي دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو چې د دوو ځای په ځای کړی شویو مینونو په ذریعه انفجار ورکړه او په میله کې جمن لیدونکي او بزګران زخمیان دي.
دا پیښه نن شنبه سهار 10 بجې د لشکرګاه ښار په کرزي سټډیوم کې د بزګر په دودیزه میله کې چې د هلمند والی جنرال یاسین خان د ولایتي مسولینو په ملتیا د جشن په مناسبت له زراعتي غروپو څخه لیدنه باندې بوختو د دوو پرلپسې چاودنو له امله رامنځته شوې ده. په یاد سټډیوم کې د بزګر د ورځې په مناسبت د جشن مراسم روان و. د پیښې څو عیني شاهدان داسې وایي.
هلته والی صاحب خپله تشریف درلودی چې یو پټا اوسو په هغه کې زموږ ډیری خلک زخمیان سوله او نورم ډیر ځوانان بزګران هم خوږ وو.
زراعت نندښتون جوړ شوی او ورته جوړی شوی امنیتي مسؤلین او ځینې چارواکي د دغه نندښتون د لیدنې لپاره راغلي چې داخل سوله و پروګرام ته د دې غرفو څخه لیدنه کول نندښتون څخه بیا پرله پسې چاودنې وسولې چې
پر همدې مهال ولسمشری ماڼۍ په یو اعلامیه کې د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې وسلوال مخالفین په دې ډول بریدونو سره د جګړې په ډګر کې د خپلې ماتې د پټولو هڅه کوي. پرام دی محل د پیچ مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او په دې چاودونو کې د ګڼو دولتي مامورینو د ټپی کېدو او وژلو ادعا کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په سوریا کې د اسلامي دولت د ډلې وروستي مرکز باغوس هم آزاد شو. د سوریې د دیموکراتیکو قواو نطاق مصطفی بالی ویلی دی باغوس آزاد شوی دی او داعش ماتې خوړلې ده. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ویلي دي چې د سوریې په ختیځ کې باغوس سیمه یې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوړي. باغوس هغه وروستۍ سیمه وه چې اسلامي دولت یا داعش تر خپل ولکې لاندې درلوده چې د بیرته نیول کېدو لپاره یې پوځي عملیات څو اونۍ وړاندې پیل شول. د باغوس د بیرته نیولو سره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو ویاند مصطفی بالی په خپل ټویټر کې لیکلي چې
د داعش په وړاندې د سوریې پوځیان بریالي شوي دي او د اسلامي دولت ډله 100% له منځه تللې ده. د بریات در رسیدو لپاره مونږ د هغو زرګونو کسانو څخه مننه کوو چې په دې لاره کې هڅه کړې او شهیدان شوي دي.
مصطفی بالی زیاته کړې چې د داعش ډله چې په خپل سر خلافت اعلان کړی و د سوریې او عراق ډېرې سیمې تر ولکې لاندې درلودې اوس له منځه تللي، خو ویلي دي چې دا مبارزه به تر هغې ادامه لري تر څو دغه ډله په پوره توګه له منځه نیوتلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم پرون د متحده ایالاتو په ملاتړ سوریې ځواکونو لخوا په سوریه کې د اسلامي دولت تر کنټرول سیمې د خوشي کولو اعلان وکړ. جمهور رئیس ټرمپ هغه نقشې د رسنیو سره شریک کړې چې د 2018 کال او اوس مهال ترمنځ هغه سیمې ښایي چې د داعش تر ولکې لاندې ول.
زمونږ د انتخابات په ورځ د داعش نقشه دا وه او اوس نقشه دا ده. تاسو کولی شئ دا نقشه له ځان سره وساتئ. مبارک.
You guys can have the map. Congratulations.
د داعش په وړاندې د نړیوالې مبارزې د پای هغه ټکی ده چې څلور کاله مخکې د امریکا په رهبرۍ په عراق او سوریه کې پیل شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
اخیره کې د سو خبرونو غټ کې ورې د امریکا د باندنۍ چارو وزارت ویل دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د روسي او چین د استازو سره د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د امریکا، روسي او چین استازو د افغانستان د سولې په ګډو هڅو او د افغانستان خپلواکۍ ته په احترام کولو ټینګار کړی دی. د هلمند ولایت مقام ویلی دی چې د لشکرګاه په خار کې د بزګر د ورځې په دودیزه میله کې نن په 2014 کې درې تنه وژل شوي او دیش کس زخمی شوي دي. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازی او د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالله بارکزی نن د کندهار په خار کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د مهاجرو ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې روان 2019 میلادي کال له پای نه د مارچ تر د ویشتمې پورې د جنگ نامنه یو سیلابونو له امله تر 200,000 پورې افغانان په ملک کې دننه د خپلو مینو نه بې ځایه شوي دي. پاکستان نن خپله ملي ورځ په نظامی رسم گذشت ونمانځله. په دې مراسمو کې د مالیزیا صدر اعظم هم ګډون کړی و. پاکستان دغه ورځ په داسې حال کې نمانځي چې صدر اعظم عمران خان ویلي دي د هند صدر اعظم نریندر مودی له خوا یې د سلام او نیکو هیلو پیغام ترلاسه کړی دی. د نیوزیلند د کرایسټ چرچ په خار کې هغه مسجد نن پرانستل شو چې تیره هفته پکې یو تورورست وسلوال د سلویختونه ډیر خلک ووژل. د نیوزیلند د صدر اعظم ترڅنګ سلګونه خلک نن د شنبه په ورځ د انور مسجد ته ورغلل. په سومالیا کې د بم په چاودنه کې د کار او کارګر د وزارت موین او 15 نور کسان وژل شوي. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر تورن محمد حسین ویلی دی وسلوالو په دې وزارت د لیز بریډ کړي او د وزارت موین سقر ابراهیم عبدالله د وزارت په اول منزل کې وژل دي. د سوریې د دیموکراتیکو قواو خبره ده چې د سوریه دیموکراتیک قوتونه چې امریکای شاته ولاړه ده د سوریه د باغوس په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف د جګړې د ګټلو اعلان کړی دی. د روسیې لاسوهنو په حق لا ځانګړي تحقیقونکي رابرټ مولر له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپین او د روسیې ترمنځ د اړیکو یو لړ نورو انتخاباتي مسایلو په حق لا پلټنې کړې او نتیجه یې د جمعې په ورځ د امریکا د عدلي وزارت ته سپارلې ده. او د برتانیې صدر اعظم وایي که د اروپایي اتحاد نه د بیلیدو لپاره طرحه په پارلمان کې ونه منل شي د اروپایي اتحاد نه به د نور وخت غوښتنه وکړي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر خبرونه د عملري سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.